په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولو ساته خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. په خبری راپورونه کې اوري چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. نن د شنبه ده، د سلواغي عدلوي اتمه د جنوري میاشتې 28مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د پاکستان پوځ وایي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به د افغان حکومت لخوا غیر افغان طالب ډلې هم په نښه سي. په بلخ کې د پاکستان قونسلګري تړل سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوځ ویلي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نښه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاینې للارې سوله راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سوله وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي په نښه کړی شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوځ ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلي، او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قومندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی و. په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلې وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامیه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به په مزار شریف کې قونسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه هاوان د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. داعش ډلې پرون په ویلامه کې ادعا وکړه چې دوو زن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي یې کاتولیک عیسویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیري په یوه حمله کې وژلي دي. خو د نایجیریا د پوځ یوه ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوي او یوازې 8 سرتیري برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصر الله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصر الله د شنبې په ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه بدي اقول الليله هي رساله لنتنياهو.
واړم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې تر سره کوي پکې احتیاط وکړي، تیر وطن ونه کړي او سیمه جنگ ته مبيي
ولا تاخذ المنطقه الى حرب.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوځ وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوز وایي چې په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې ډیپوګانې او اهداف ویشتلی دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. مادورو په یوه مرکه کې چې پرون د سی این این د ترکیې څانګې لخوا خپره سوه وویل،
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. اروپا ډیر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی دي او باید خپل ضرب الاجل بیرته واخلي.
فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیا د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي. کننو بیا به دوی خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خوان ګوایدو د مخالفانو او ملي اسمبلۍ مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبري کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی. تاسو آزادي رادیو ته واژه یاست. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث ته کښېني. په بل راپور کې اوري چې په کندهار ولایت کې پوځي تطبیقات سوي دي.
د سوپر ټاکانو او نورې دغه شانتي بلاکاک او نورې نظامی تیاری موږ سره تلته په دې تمریناتو کې شمول لري.
په کندز ولایت کې ګڼو بڼوالو ته عصري سړې خونې جوړې سوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ زیات شوی دی. د ژوند په رنګونو کې یو تن څخه اوري چې د کاروبار له خرابېدو شکایت لري.
کاروبار نشته، ټوله عموما نشته کاروبار دی. سر خرید چې په هغه سودا چې بیا موږ شکر باشو.
تر اونې بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادی رادیو ته واجست د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به راتلونکي میاشت یعنی د فبروري پر 15مه بیا سره کښېني. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبری اژانس ته کړې ده. پاکستان بیا وایي چې د افغان طالبانو او امریکایانو د خبرو له بریا سره به پاکستان ډېره ګټه ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمه داسې ښودل شوی چې دی به تر یوې میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته کړې او ویلي دي احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلي لیدنې لپاره ټاکلی وي. رویټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځې په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یو هوکړلیک د مساویدې په شپړولو پای ته ورسولي. خلیلزاد د شنبې پر ورځ کابل ته ستون شوی او تمه وه چې د یک شنبې په ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ څه موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوهې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د اسان چارې ادعا کوي، دواړه پوځي او ملکی برخې وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عرب اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
دیوی مګورو چې یو ډیر اوږد مزل او هڅه ورسته په سم لور روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي.
اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپل هڅې جاری وساتي. د تکټ مټ خبرې د پاکستان د پوز ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړې او ویل د افغانستان سول او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوی چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیم مذاکراتو زمينه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په وار واري د سولې په خبرو کې د سیمې د هیوادونو خلکول اړین بللي، د سویس په داوس کې 13 اونۍ دا پښتنه چې آیا رواني خبرې به ژر نتیجه ورکړي دا سې جواب کړه. له هغه پلوه نه، خی بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریک شي. په خبرو کې چې سیمه شامل نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلی چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یو مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
د صفی الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې تمه ده د امریکا استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا سره کښېني. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. تبداسل کېده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې خبرې تودې سوې دي. د سولې د خبرو تر څنګ افغان پوځیانو په دې وروستیو کې خپل تطبیقات هم زیات کړي دي. افغان کمانډو ځواکونو د ځواک ښوونې په هدف په کندهار کې د درنو وسلو تمرینونه ترسره کړل. په دغو پوځي تمرین تو کې افغان هوایی او ځکنوی ځواکونو برخه اخیستې و. صادق رښتنی په دې اړه نور حال راکوي.
دا په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي واسر تیری دي چې د جګړې لکوته ترستنې دوه مخ کې د خپل ځواک شودنی په موخه د سپکو او درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي. په دغه پوځي تمرینونو کې د پوځ هوایی ځکنی توپچی او ټانګي سرتیری برخه لري. کمانډو یز باکونو دغه پوځي تمرینات د کندهار د دامان ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې ترسره کړل. په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا کمانډان جنرال عبدالسمد حکیمی وایي ځانګړو ځواکونو په جنوبي سیمو کې د مخامخ جګړې پر مهال وسلوال سخت ځپلې دي. جنرال حکیمی پوځي تمرینونو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونو دا مهال د لوی پوځي عملیاتو د ترسره کولو توان پیدا کړي.
نظری تعلیم او تربیه د پلان په اساس باندې کوو، بعد هغې نه د عملاً د یو تطبیقات معنی ور خپل تطبیقوو چې د خپل مسلکي سطح ازارات معرفوي. د اوچت لوړوالي په خاطر باندې زموږ د پرسونل د عالي مورال او د حاکمیت په خپل صلاح او وسایطو تجهیزاتو باندې او په جنګ په ډګر کې ډېر ښه دغه رول لوبولی شي.
د 215 ماتال کلی اردو د سلری ملي واړون د کومنډوز باکونو سرتیری عبدالله جګړی زولې کوته ترستنې دو مخ کې د سرتیرو لپاره دا ډول تمرینونه ډیر مهم بولی.
دا منګه 61 کوان لرو 82 کوان لرو چې دا پیل اندل تر اوړی دي او د سوپر ټکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره ته په دې تمریناتو کې شمول لري او زموږ تمرینات الحمدلله خپ موافقانه مخکې روان دي او الحمدلله کوم نو مشکل نشته دی.
د افغان په ځانګړي ځواکونه داس مهال د درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي چې سمو د مخکې افغان ځواکونه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو دلوړي کې پر یو شمیر مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ووله ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ته خوږ یاست او اوس به اسمت څاروان راته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستیو خبرو او د هغو په نتیجه کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خپرې کړې دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خبريږي لیکلي چې د خبرو هم هیلي غوړولي او هم اندېښنې پارولي. ورځپاڼه لیکي د چارو ځینې کتونکو خبرداري ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژر وتل به په افغانستان کې یو وار بیا د کورنیو جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقه ته نږدې شوي او دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښېني. دوی د قطر له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوځیانو د وتلو په شان په مهمو مسلو کې پرمختګ شوی دی. ورځپاڼه د قطر د خبرو په ارتباط د طالبانو خبر پاڼې ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو هم منلي چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او نورو مسلو په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خبره کړې او ویلي دي چې دې خبرو د افغانستان د سولې هیلې غوړولې دي. ورځپاڼې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو لړ مسئلو د موافقو یادونه کړې او لیکلي دي چې دا په نږدې دوو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقیقي هیلې پیدا کیږي. ورځپاڼې د افغانستان د چارو د یوه نظر خاوند ګریم سمیت په قول لیکلي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پای ته رسیدو پیل دی، خو لا هم دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. سپیت هم دا راز ویلي چې د ده د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسئلې شامل دي چې هغه اوربند، له تروریزم سره مبارزه، د پوځیانو استل او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي.
په شمال زون کې افغان چارواکي وایي چې د کندوز په ګڼو سیمو کې بڼوالو ته د ممیزو 15 عصري او معیاري سړې خونې جوړې کړې دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې د بڼوالو لپاره 15 بابا عصري کشمشخانې جوړې شوې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د 15 میلیون افغانیو په ارزښت په کندوز کې د انګورو بڼوالو لپاره 15 عصري کشمشخونې جوړې کړې دي. په شمال ختیځ زون کې د کرنې او بلګول او مالداری وزارت د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروژې مسول محمد غلام ملاخیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کشمش خونې د دې پروژې لخوا د کندز په خان آباد، چهاردرې، ګلتپي او امام صاحب ولسوالیو کې جوړې شوې او هر یوه یې په یو وخت کې د 14 ټن انګورو د وچولو وړتیا لري.
با ایجاد 35 کشمش خانه ما د ناحیه فروش انګور کاملا د یقین ما تشکیل
دغه کشمش خونې د بزګرانو اقتصاد لوړول کې ډیر مثبت رول لوبولی شي او هغه کشمش چې په دې عصري کشمش خونو کې تولیدیږي ډیر ښه کیفیت لري او په بازار کې هم په لوړ نرخ پلورل کیږي او دغه راز بزګران ته د ممیزو د تولید په برخه کې مسلکي زده کړې ورکوو. په ورته وخت کې د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبد الله خان یو له هغو بڼوالو څخه دی چې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لورې ورته کشمش خونه جوړه شوې. هغه وایي
ای کار برای دهقان بسیار خوب است، دهقان روشای خوب و گوناگونه.
اوس هیڅ ډول اندېښنه نه لرو ځکه که د انګورو په موسم کې نرخ ټیټ هم وي موږ نه اړ کېږو چې خپل انګور په ټیټ نرخ خرڅ کړو ځکه په دې کشمش خونه کې وشو او بیا په لوړ نرخ پلورو. له دې سره سم د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د انګورو یو تن بڼوال تاج الدین بیا وایي چې د کشمش خونو په جوړولو سره د ممیزو کیفیت ښه شوی او دغه راز نرخ یې هم لوړ شوی دی.
کشمش خانه کې ایجاد شده حداقل میتونه که 90% مشکلات د باغدارا را مر.
خوشحاله یو چې د کرنې وزارت زموږ لپاره دغه کشمش خونې جوړې کړې ځکه په دې عصري کشمش خونه کې ضایعات کم وي، د ممیزو کیفیت ښه وي او نرخ یې هم لوړ وي. په شمال ختیځ زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسول وایي چې د کشمش خونو د جوړولو برسره دوی د دې پروژې له لارې له 2014 میلادي کال تر 2013 میلادي کال پورې د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د سترو زیرمو جوړولو، د ژورو څاګانو کیندلو او د لمریز سیستم په نصبولو سره څه باندې 1000 جریبه شاړې ځمکې چې د کرکېلې وړ نه وي پابي کرنیزو ځمکو او په معیاري باغونو بدلې کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
بلخوا په هلمند کې د پولیو پر ضد د واکسین نوې دوره پیل شوه. په دې دوره کې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړل سي. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل به د نورو دورو په خلاف ډیرو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورسوي. که څه هم د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ د روغتیا د ریاست او طالبانو ترمنځ ستونزه په خپل ځای پاته ده، خو د هلمند د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلیو معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي مجبور دی او د هرې ممکنې لارې باید دا ځل ماشومانو ته د پولیو د وژونکې ناروغۍ په ضد واکسین ورسوي.
نو زموږ کمپینونه یا د واکسین پروګرام کې څه مشکلات وه، هر چا چې په دې کې د همکاري کړې ده او د دې پروګرام سره سپورټ کړی دی موږ مننه جنې کو. کور ودان زموږ اوس په شپږ ولسوالیو کې مکمل واکسین دی او دا نور ولسوالۍ چې سولې هغه کې بیا وروسته چې دا کمپین خلاص د شنبه په ورځ موږ پلان لرو چې هغو لپاره نفر ټریم کو او کمپین شروع تقریبا 4,50,000 زموږ ټارګټ دی.
وړاندې تر دې نږدې 10 دورې د هلمند په یوازې 4 ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین تطبیق کېده او په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې وي د وسلوالو طالبانو او د روغتیا د ریاست مسؤلینو ترمنځ پر دې اختلاف چې واکسین د کور په کور نه کیږي نه تطبیق کېده. که څوم په هلمند کې دغه ماشومان شمیر چې تر 15 کلونو عمرونه کم دي نږدې تل کتر سیر خو بیا هم هر ځل د تطبیق پر ستراتیژي د اختلاف لامل 15 کم ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه به برخه پته کېدل. د هلمند والی ازادي رادیو ټول د سپینجور او کومي مشرانو لخوا د ستراتیژي د ستونزې پر سر خبري روانې دي. ما دوی توانېدلی دي چې حد اقل یو شمېر هغه سیمو کې واکسین تطبیق کړي چې د دولت مخالفین په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
بالا اتو میاشتونه یو ځل بیا موږ وتوانېدو چې د واکسین پروسه د سره شروع کړو. د هلمند ولسته معلوم دی چې د بیلابیلو عواملو له کبله د مخالفینو په ساحه کې واکسین چې پخوا کور په کور کېده بیا بند شو. اوس فعلاً دپاره بیا د خلکو مشرانو او نورو علماو د الو ځلو په نتیجه کې دوباره دغه واکسین شروع شو. چې زه د هلمندي ولس نه خواهش کوم چې خپل اولادونه دي چې د فلج په ضد مبارزه ده واکسین دپاره او آماده کی او ټول ګډ دغه کمپاین مخته بوځو تر څو دغه څلور پیښې چې مونږ په تیر کال کې درلود یا په مخکې دور کې درلود چې بیا تکرار نشي.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل په یو شمېر هغه سیمو کې هم واکسین تطبیق کیږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دوی که څه هم مشخصې نه کړي خو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې دورې نه هم ځینې ولسوالۍ پته کیږي چې ډېر ژر به هلته په راتلونکي اونۍ کې د ماشومانو لپاره د پولیو په ضد د واکسین یو دوره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سطح د پولیو یو ویشت مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې له دې جملې څلور په هلمند کې دي. محمد علي استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم یو بهرنی مسله چیرو په وینزویلا کې سیاسي کړکېچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اسرائیل او د لاتین امریکا ځینو نورو هیوادونو خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړي په رسمیت پیژندلی. ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ ښوولی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این ترک لخوا خبره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل
وټاکي.
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنا نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریز لرلی او باید خپل ضرب الاجل برته واخلي. نیکولاس مادورو چې له 2013 کاله وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته 8 ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په څو راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه به په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت تو پیژنی. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخ مظاهره رهبری کړي او ځانې موقت ولسمشر اعلان کړي. 15 کلن خوان ګوایدو د شنبې پر ورځ د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلی وکړ. لومړی کار چې نن یې غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیستی. زموږ په هیواد کې د ډیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندلی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتینې امریکا اکثرو هیوادونو ګوایدو په رسمیت وپیژند. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج ریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړ او ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس ښه دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ ښودلی. روسیه او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. که هم روسیه ورسته رد کړه، خو داسې ریپورټونه خبره شول چې روسیه په وینزویلا کې د مظاهرو د ګواښ په خاطر له نیکولاس مادورو سره د مرستې لپاره خپل خصوصي امنیتي قراردادیان ورلېږلي دي. په وینزویلا کې مظاهرچیان چې شمیر یې د نیکولاس مادورو د پلویانو همره دی، له فساد لوړې بیې او حکومت په تنګ دي، او په تیرو څو کلونو کې مظاهرې کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ ویلي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې هم په نښه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان پرون کړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي ویل هغه شزي تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګیدو له کبله دوه ملکي کسان وژل سوي. د هلمند چارواکي وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه ده. د اسلامي دولت ډلې داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب العجل چې باید په اتو ورځو کې دننه په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ.
دا ژوند رنگونه
ستړي ماشي که اول کې منوم راته وایا.
نوم میده محمد یاسین.
په څه کار بوخته دلتا؟
پر زبروشی ده دی موټرو تبدیلو ماشین دی دی پایو دی دی هرشی گیرباکس ده.
دلتا خو نور دوکانون هم دی پر زفروشی شتا. ستاسی دا کاروبار خی چلیگی نه؟
اوز فیلال خود نچلیگی سایی.
ولی نچلیگی؟
نشو کاروبار نستا طول عموما نستا کاروبار ده. داشت نزد نو سر خرید چیز پای آقای سودا سی بیام منگه شکر باشو لاتوز هم دسلاب نده کرده.
تو وای چی دلتا کارم نکیگی نو دا کور مصرف سنگا پورا کوئی؟
مصرف پورا که خدای مهربان ده نو
پا کور که یواز تاسی چی کار